السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی یا جوزا ولسمه او د جون و منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب آی سی آر سی مشر پر مخ په زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ اندېښنه وښوده. ایلو فیلون پرون په یوه ټویټ کې ویلي دي چې دای تر اوسه زیات خلک په کابل کې ویني چې د خپل کور وسایل پلوري چې په پیسو یې خواړه واخلي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژور کېدو سره په میلیونونو خلک له فقر او بېوزلۍ سره مخ شوي دي. د ښاغلي فیلون په وینا دغه بحران د نړیوالې ټولنې د هڅو له همغږۍ کېدو پرته نشي کابو کېدی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان تر بل هر وخت اوس دې ته ډېره اړتیا لري چې ښوونځي ته لاړ شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت د مالی موسسې د مرستو په منلې سره ویلي چې په دغو مرستو به په میدان وردګو ولایت کې د چټکې روزنې د یوه مرکز ملاتړ وکړي. یونیسف دغه راز ویلي چې د ټولو ماشومانو د زده کړې د دوام لپاره د 15,000 ټولنیزو مرکزونو ملاتړ کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په بادغیس، روزګان او کونړ کې له زرګونو کورنیو سره د مرستو خبر ورکړی. د پروګرام په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې تیره اونۍ په دې ولایتونو کې نږدې 2000 کورنیو سره د خوړو او نغدو پیسو مرستې کړې دي. ټاکل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له هغو افغانانو سره وګوري چې جرمني او یا هم نورو هیوادونو ته روان دي. د جرمني د ډی پی ای خبری اجنس د راپور لمخې انالینا بیربوک به پاکستان ته په سفر کې پر دې سربیره په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت او د جرمني د نړیوال همکارۍ د ټولنې له کارکونکو سره هم وګوري چې له میاشتو میاشتو راهیسې یې له خطر سره مخامخ د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې چې په افغانستان کې وقت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه هیواد ته تللي یا تښتېدلي دي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان سلیوان وایي تمه نشته چې د واشنگټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ډېرې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې نږدې د سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل تاریخ د عطف ټکی یادوي او هدف یې د امریکا د سلطې په وړاندې پاڅون یادوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې دوهمه 50 اوریزه لوبه وګټله او دا لوبلړۍ یې په خپل نوم ثبت کړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتاک وایي چې افغان لوبډله تر اوسه ښه ځلېدلې.
تر اوسه په دې سیالیو کې افغانستان ډېر ښه لوبېدلی ده. په جدول کې په درېیم مقام کې ځای لري. د سترو هیوادونو څخه په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان مخکې دی او خپلو سترو سیالانو ته تر اوسه په دې سیالیو کې په سترو توپیرونو سره ماتې ورکړې.
دغه لوبې د نړیوال سوپر لیګ سیالیو لپاره ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نن د خوندې خوړو نړیواله ورځ ده، خو میلیونونه افغان ماشومان په تیره په خوارځواکۍ اخته دي. خوندې خواړه کوم دي؟
هغه خواړه دي چې نه تنها انرژي تامینوي، بلکې د متاسف د ژوند پر رشد او نمو کې هم رول لري.
سعودي عربستان اعلان کړی چې سږ کال ښځې بې محرمه هم حج ته تللی شي، خو افغان میرمنې وایي
زموږ دولت چې دی هغه اوس ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې دی ولاړ سي، که هغه چلن د حج مراسمو ته اوسي نور هیوادونه اوسي.
کونړ کې د اور مړ کېدو ته ولسی حشر پیل شوی.
په څلورو جماعتونو کې موږ وینا کړله چې ټول هیڅوک پاتې نه شي، چې ټول لاړ شي، چې کلي کې څوک پاتې نه شي. نو ساحه ډېره سوزولله.
او د ایران شپاړسو ښارونو کې متقاعدینو مظاهره کړې دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. د سر موضوع دا ده چې نن د جون ومه د خوندې یا مسؤونو خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافی خوارنه لري او دغه راز د خوراکي موادو د بایو د زیاتوالي لامل هم ډیر خلک سالمه یا ښه خواړه د ځان لپاره نشي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله دغه راز په سلګونو زره ماشومان هم په خوارځواکۍ اخته شوي. نور په دې راپور کې اورو چې نوریاس نوري چمتو کړی.
دا په خوارځواکۍ د اخته یو ماشوم ژړا ده چې د اروزګان په مرکز د ترینکوټ په روغتون کې په بستر پروت دی. دا یوازې دغه ماشوم نه دی چې ورته کافي خواړه نه دي ورکړل شوي او په خوارځواکۍ اخته شوی، بلکې د ده په شان په سلګونو زره نور ماشومان هم په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي او همداراز په میلیونونو نور کسان هم د خوړو له کمی سره مخامخ دي او هر خواړه چې ورته پیدا شي پرې خپلې ګیډې مړوي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنی کافي خواړه نه لري چې وی خوري. نن سیشن بی د جون ومه د خوندي یا مسونو خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سکال دا ورځ د لا خوندي خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي، هغه په نښه او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا له ښه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغیو اخته کیږي او زیاتوي په داسې حال کې چې خوندي یا مسؤونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده. نامسؤونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یوه مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایي سیستم په نتیجه کې رامنځته شوې، هغه په دې هیواد کې په خوارځواکۍ د په سلګونو زره ماشومانو اخته کیدل دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي سالم خواړه د انسانانو په وده او همداراز د ورځني انرژي په تامین کې خورا مهم رول لري او که ورته ونه رسیږي ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي چې یوه یې هم خوارځواکۍ ده. خغلی راسخ تیر مخم ازادي راډیو ته په دې اړه چې د خوړو نشټوالی څه ډول ناروغي رامنځته کوي وویل:
متاسفانه د غذایی موادو نشټوالی د مختلفو امراضو خصوصا د خوارځواکۍ سبب بیا بلخاصه په میندو او په ماشومانو کې کیږي او د دې په ترڅ کې مختلف امراض منځته راځي چې متاسفانه ځینې وختونه دغه مرضونه چې د خوارځواکۍ په نتیجه کې منځته راځي حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، خصوصا ګلالي ماشومان ډېر زر د خوارځواکۍ له امله له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا 11 لکه ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 19.8 میلیون وګړي په لوږه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې هم ډېرې پورته تللي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نشټوالی څه ډول ناروغي رامنځته کوي او دا چې مسؤون یا سالم خواړه د یو انسان لپاره څومره مهم دي. په دې اړه یو ځل بیا د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي:
مسؤون خواړه د انسانانو په وده او همدارنګه د ورځنۍ انرژي په تامین کې ډېر خورا نقش لري او یو خورا با اهمیت او با ارزښت موضوع ده. مسؤون خواړه کوم خواړه دي؟ مسؤون خواړه هغه خواړه دي چې د مونږ تاسو نه تنها انرژي تامینوي بلکې د مونږ تاسو د ژوند پر رشد او نمو کې هم خورا عمده رول لري. نو باید مونږ هیوادوال کوشش وکړي چې خپل ځان ته او همدارنګه خپل کورنۍ غړو ته مسؤون خواړه برابر کړي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وو.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
سعودي عربستان سکل اعلان وکړ چې خځې له محرم پرته هم حج ته ورتللی شي، خو په افغانستان کې بیا یو شمیر خزې وایي تمنه لري چې دوی ته د بیل محرمه په حج کې د ګډون اجازه ورکول شي. دوی دا خبره په افغانستان کې پنجونو او خزو لګول شوو محدودیتونو ته په کتو کوي. د طالبانو د حج او اوقافو او د امر بالمعروف وزارت په دې اړه تر اوسه راولاړ شو اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سعودي عربستان د نوې پریکړې پر بنسټ مسلمان خزې له دې وروسته کولای شي بیل شرعي محرمه د حج فریضې د ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. دا لومړی ځل دی چې د عربستان دولت مسلمانو ښځو ته بېله محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي. خو په افغانستان کې آیا طالبان به اجازه ورکړي چې افغان ښځې بېله محرمه تر عربستانه د حج لپاره ولاړې شي؟ کابل میشتي جولیا پارسی وایي طالبان هغو ښځو ته چې محرم ورسره نه وي آن دولتي ادارو ته د دننه کېدو اجازه نه ورکوي. دا خو لا ډېره لرې ده چې اجازه ورکړي له افغانستانه ووځي.
هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې په خزو لګول شوی د اسلام په هیڅ ځای کې نشته. ان په عربستان کې چې یو اسلامي هیواد دی او ټوله مسلمانه نړۍ د عبادت لپاره هلته ځي، په افغانستان کې خزې نشي کولای له یو ولایت بل ولایت ته ولاړ شي.
د کندهار اوسیدونکي خون کې شبنم د عربستان د پریکړه په افغانستان کې د عملی کېدو وړ نه بولي.
خو زموږ دولت چې دی هغه اوس فعلا ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې دی ولاړ سي بل هیواد ته، که هغه مثلا د حج مراسمو ته اوسي، نور هیوادونو اوسي، کړه تګ اوسي خپل هیواد یا هم نور هیوادونو ته تګ اوسي.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حج او اوقافو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې پر دینی مسایلو یو شمیر پوهان د دینی متونو له مخې بې له محرمه د څو ښځو سفر روا بولي. ابي رضیایی چې په دینی علومو کې دکتورا کړې وایي
عربستان چې دینی او شرعي علومو کې پرمختګ کړی کولی شي چې اجتهاد وکړي او فتوا ورکړي چې اوسنۍ نړۍ سره تضاد کې نه وي، ځکه اسلام هغه څه مني چې د خلکو لپاره ستونزمن نه وي.
طالبان وروسته له دې چې پر افغانستان واکمن شول پر خوځوی خورا سخت محدودیتونه لګولي. اوسمهال په افغانستان کې خزې بې له محرمه د اوږد سفر اجازه نه لري. تر خوایل شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلې او په ډیرو دولتي ادارو کې له خوځو د کار حق اخیستل شوی دی. د دې ترڅنګ طالبانو په خوځو مخ پټول اجباري کړي او آن تفریحي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم محدودیت وضع کړی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د شمیرو له مخې څه کال به له افغانستانه د حج په مراسمو کې د ګډون په موخه دیار لزر 1502 اتیا تنه عربستان ته ولاړ شي. خدا نه وایي چې په دې شمیر کې څومره ښځې شامل دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلور ویشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږ مترو اوریدلای سي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلی اور چې په ځینو سیمو کې مړ شوی، د زلغوزو او نخترو ونو په ګډون د څو کیلومترو په ساحه کې ډېرې ونې سوځولې دي. د کونړ د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت د چاپېدرې ولسوالۍ په تورتم ځنګل کې اوس هم اور بل دی او د سیمې خلک نن په حشر وروزی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلو اورونو ډیر ځنګلونه سوځولي او په لسګونو زره د ځنغوزیو او نختر ونو په ګډون ډیر نورې ځنګلي ونې سوځولې دي. د کونړ د چپې درې د بدګاد کلي اوسیدونکو جمال الدین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه په خبره پرون هم د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړه چې هغه ووژني، خو نن د کلي له ټولو اوسیدونکو غوښتل شوی چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور بهر نه دی، اور ته چې سبا ډېر خلک وځي. تقریبا څلور جماعتونه دي، په څلورو جماعتونو کې موږ وینا کړله چې ټول هیڅوک پاتې نه شي او هر څه ملاتړ په حساب باندې
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي. خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي دغه اور او د زیانونو په اړه یې وویل.
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط یاده لګېدلی و هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول. مهم مختلف هغه د نیالګي ول پکې چې د نخترو قیمتي نیالګي د جلغوزیو حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول له منځه تللي دي. ډېر د خفګان خبره ده. دغه دویم د جودان اور بل د نن شپاړسم تاریخ ده. نن فضل د خدا د یو څه مهر سوی ده او د ولسونو پایره دی کلیوال آل دزی او دا گندی دا شاوخات دا منطقه صافی اور مهرسوه دا یا نه نهی فیصد اور مهرسوه دا انشاءالله.
د نورستان او کونړ یو شمېر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی ځنګله د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتې وا ځنګله او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګله کې لګېدلي اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي او د کونړ د چپې درې له تورتم ځنګله پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. د نورستان او کونړ سیمه ییزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړه کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام اداوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کونړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره دغو ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډېره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کونړ ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د غراز د ځنغوزیو له ونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور کورنی راپورونه هم درته لرو، خو اوس د ایران اړوند یو موضوع. د ایران په لږ تر لږه 1400 ښارونو کې د متقاعدینو د اعتراض په ترڅ کې د پولیسو لخوا د یو شمېر معترضانو د نیولو راپورونه ورکړل شوي دي. دغو معترضانو په تنخواو کې د انډول راوستو او د متقاعدینو د امتیازاتو د زیاتوالي غوښتنه کوله. تفصیل په دې راپور کې
پرون دوشنبه د ایران د پلازمینې تهران او نورو ښارونو کرج، زنجان، اصفهان، عراق، کرمان، اهواز، مشهد، شیراز په ګډون په لږ تر لږه 1400 ښارونو کې خلکو مظاهرې وکړې. د ایران د کارګرانو خپلواکې اتحادیې ویلي چې ټاکل شوی و په تهران کې د متقاعدینو اعتراضه لاریون د برنامې او بودیجې د سازمان په مخ کې وشي، خو د زیاتو امنیتي ځواکونو د حضور له امله یې مخنیوی وشو. د اتحادیې د غراز ویلي چې یو شمېر معترضان د ښځینه او نارینه پولیسو لخوا ونیول شول او یو نامعلوم ځای ته ولېږدول شول. د شیراز د اعتراض په اړه په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترضان ځینې شعارونه له ځان سره لیږدوي چې پکې لیکل شوي زموږ دسترخوان خالی دی. د راپورونو له مخې په تبریز کې له معترضانو سره نور خلک هم یو ځای شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. د پرونیو اعتراضونو ګډونوالو غوښتنه کوله چې په تنخواو کې د انډول رامنځته شي او د متقاعدینو میاشتنۍ تنخواوې د 10% زیاتې شي. په وروستیو کلونو کې په ایران کې متقاعدینو، ښوونکو او کارګرانو د خپل معیشت د وضعیت په وړاندې په کراتو کراتو اعتراضونه کړي چې ډېر ځلې د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د ایران اقتصاد چې د امریکا لخوا پر دې هېواد لګول شوو اقتصادي بندیزونو له امله له مخکې ځپل شوی، د کورونا خپرې شوي وبا هم ډېر زیانمن کړی او ویل کېږي چې د کورونا له امله شاوخوا 2 میلیون کسان بېکاره شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په ایران کې د انفلاسیون یا تورم کچه اوس په 45% ده.
له خبرونو ور اخوا
له خبرونو ور اخوا ټولګي کې مهم درته په زړه پورې مطالب راټول کړی دي، خو په پایل کې راځي دا وورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د امریکا چاپ انترسپټ مجلې د 2000 کال د سپتمبر د 11 د قربانیانو هغې غوښتنې ته کتنه کړې چې پر ولسمشر جو بایډن یې په افغانستان کې د بشري بحران په حل کې د مرستې غږ کړی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د بشري بحران یو علت د افغانستان بانک د شتمنۍ کنګل کول او د دې شتمنۍ د ویش لپاره د بایډن د ادارې پریکړه ده. په دې اړه د 13 فبروري میاشتې د پریکړې له مخې د دې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې کیږي، خو لیکوال استدلال کوي چې د دې پیسو ډیره برخه د قربانیانو د کورنیو پر ځای ښایي د وکیلانو او حقوقي چارو پر مصارفو ولګول شي. د دې پیښو د ځینو قربانیانو کورنیو په تیرو کلونو کې د سپتمبر د 11 د حملو په قضیه کې پر طالبانو دعوه کړې او ځکه د بایډن ادارې د افغانستان بانک نیمایي شتمنۍ د دوی د دوسیو د څېړنې د لګښتونو لپاره ځانګړې کړه. د انټرسپټ د راپور په دوام کې د هغې ټولنې د مرستیالې خبرې راغلي چې نوم یې د سولهییز راتلونکي لپاره د سپتمبر د 11 د قربانیانو کورنۍ. کیلی کمبل چې تازه له افغانستانه راستنه شوې ده ویلي دي د افغانستان خلک د وچې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره ساعتونه په قطارونو کې درېږي او هر خوا په خوارځواکۍ او نورو ناروغیو اخته ماشومان لیدل کېږي. نوموړي ویلي دي چې د افغانستان خلک د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤل نه بلکې دوی هم د امریکا د خلکو په څیر قرباني شول. انټرسپټ د میرمن کمبل له قوله زیاتوي چې نوموړي وایي که دا پیسې له افغانانو واخیستل شي نو د خواشینۍ خبره به وي. یوریشیا ریویو خبرونه د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښ موضوع راخیستې ده. خبرونه لیکي په افغانستان کې د داعش حضور د منځنۍ اسیا د هیوادونو او نورې نړۍ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. په مطلب کې د داعش ډلې د هغې ادعا یادونه شوې چې وایي تېره میاشت د افغانستان له خاورې څخه د تاجکستان پر لور څو توغندي وویشتل. دا برید هم د طالبانو او هم د تاجکستان چارواکو تایید کړی و خو په برید کې چاته زیان نه و اوښتی. یوریشیا ریویو زیاتوي چې پر تاجکستان د داعش دا برید ښایي چې پر طالبانو د امنیت اعتبار نشي کېدی او طالبان د هغې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه به بل هیواد ته ګواښ نه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په خپل نوي راپور کې ویلي اسلامي دولت ډله او القاعده شبکه به له 2023 کال مخکې د افغانستان له خاورې د نړیوالو حملو د ترسره کولو توان ونه لري. طالبان هم ټینګار کوي چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره له منځه تللې ده خو په تیرو څه کم لسو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دې ډلې د پلازمینې کابل په ګډون د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له کورنیو او نړیوالو کمپنیو سره د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د قراردادونو پروسه چټکه کړې ده. په دې ترڅ کې د بریتانیا د میتال شرکت یو پلاوی وړم ورځ له طالب چارواکو سره کتلی دي او دغه پلاوی غواړي چې په کابل کې یا په ټوله کې په افغانستان کې په کرومایټ ډبرو باندې پانګونه وکړي. په عین حال کې د چین د ایم سی سي کمپنۍ مسؤلین هم چې د مس عینک د کان قرارداد یې ترلاسه کړی په کابل کې دی او پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره کتلی دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کتونکو ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو حکومت د قانونو د استخراج لپاره له کمپنیو سره د قراردادونو د پروسه چټکه کړې ده.
د طالبانو حکومت سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ ده. نړیوال مرستې ورباندې قطع دي او په رسمیت پیژندل شوي نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی هلې ځلې کوي چې د داخلي منابعو څخه امکانات ترلاسه کړي تر څو خپل جنگي ماشین او امنیتي ساختار او دولتي سازمان وچلوي. او هغې لپاره خود ډېر پیسې پکار دي. آسان ترین لاره یې همدغه ده چې معادن په قراردادونو کې ورکړي هم خصوصي سکتور د افغانستان ته او هم خارجیانو ته.
حافظي صاحب د قانونو په برخه کې هغه کورنیو او نړیوالو قوانینو ته په پام په دغو قراردادونو کې شفافیت ستاسو په نظر څومره په پام کې نیول کیږي؟
دا چې په دغه قراردادونو کې شفافیت شتون لري که نه لري د دې اټکل اوس مخکې له وخته دی. اما دا شی ویلی شو کله چې په یو رسمي او پیژندل شوي بدنګ یا په اصطلاح مناقصه کې دا موضوع اعلان نه شي ټول بین المللي مؤسسات په خبر نه وي او غټ شرکتونه چې په معدنو کې کار کوي پکې ګډون نه کوي او دا یو اړخیز وي او یوازې یو یا دوه هیواد پورې مربوط وي نو دلته بیا رقابت نه شي کېدلی او دلخوا قیمت د هغه هیواد هلته تحمیلي کم چې په مارکیټ کې بېرقیب پاتې شوي دي.
بلې حافظي صاحب د دغو قراردادونو او بل اړخم حقوقي دی. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې نړیوال مشروعیت نه لري. آیا دغه قراردادونه چې دا حکومت کوي قانوني دي او د هغو کمپنیو سره یا نړیوالو کمپنیو سره چې کیږي له مشروعیت څخه برخمن دي؟
دا چې آیا دا مشروعیت لري یا نه لري په ملي کچه هغه هیوادونه حق د قراردادونو د امضا لري چې په رسمیت پیژندل شوي وي او اقتصادي او سیاسي کنوانسیونونه یې امضا کړي وي. هغه هیوادونه چې په رسمیت پیژندل شوي نه وي حکومت یې نو اربیتریشن یا هغه حل منازعات د قراردادونو چې په هغه کې پیشبیني کیږي د یو معتبر موسسې له لارې نشي كده لك مثلا arbitration of London بورس ماركت يا مثلا نيويورك يا فرانكفورت ده امكانات سوق کټنیش پورته کوله او بلدا چې اوسنۍ حکومت د دې تجربه نه لري چې دا سستر قراردادونه په وقیل ها سنبال کی نو زما ویره دا ده چې امکان لري د افغانستان ګټه پکې خوندې و نه ساتل شي او بیړنۍ بنه ولري د دغه اوسنۍ مشکل د رفع کول لپاره دوی حل ځلې وي او مخې یوازې هم دا وي چې یو اندازه پیسې ترلاسه شي او کدا موضوع وي سو الخیزه مشکلات افغانستان ته پیښي دا چې خمادین دیو نسل ملکیت نه دی د ټول نسلونو د افغانستان لپاره د راتلونکو لپاره باید دا وساتل شي دوه هم دا چې بین المللي قراردادونه باید د بین المللي معیارونو او نرخونو پر بنسټ وي اوس مهال د مثال په توګه د اسکارا د بری مونږه یې صادرو بین المللي قیمت څخه ډیر په ټیټ قیمت کې دا زی حال دا چې په دنیا کې قیمت تر $350 پورې رسیدلې دي زمون قراردادونه د ډیر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کی نو د افغانستان د منافع او د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نه شي هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو په ګټه وي
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اټسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم ورزو ستاسو یو شمیر پیغامونه ته
سلام علیکم زغون خان مجاهد د لوګر لسینه تای سر سماج کې ما او پس سلام زموږ د کوچانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر او مشکلات سره مخامخ دي او جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډېر به حد زیات دي ورور چې موږ مالچرونو ټول زورواکو لاندې کړي دي غصب کړي دي موږ څه مالداري دي مننه مالچرو الله سره ورکړي دي لاس موته دي نو هغه ته د ورور موږ اوس په سیمه کې نه پریښودل کیږو حکومت کارونه مرام نه بندې ورور موږ کوروندو تم نه پری دي چې موږ مالداري واغه مم لاس ورکړه دي موږ مال شرونه چې دي هغه مغاتب دي یا کوم وخت من جاي من موږ کوګنه کړی دي موږ اوس سیمه کې څوک موږ نه پری دي او باز کوم کوچان څه مالدار دي د موږ د هیڅ د مالداري د استوګنه جاي نسته ضرور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي موږ ټول استوګنه د زمیز په موسم باندې په پاکستان باندې وا هغه نه موږ را شرسوي ورور او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډیره خرچه لري موږ دایل لرو له اسلامي امارت نه دایل لرو چې د موږ مشکلات ته باید متوجي شي له پاکستان او ایران سره د مالداري په اړه کې تجارتونه خلاص کړي چې کوچانو واده برابر شي د کوچانو نن سبا ډیر غټ مشکل د افغانستان کې السلام علیکم
هلمند ولایت ته کې چې ولسوالۍ ته خبره کوم دا مې ارزو ده چې ورور ارته مسیر راځي موږ غریبان ته نه رسیږي دا ګړ مشران طالبان یې مټي باید موږ سره مرسته وکړي موږ سره کومه کوښښ دا د مشران په لاس د مسیر نه ورکی دا خلک چې راوړي موږ ته خپل تقسیم وي ولا کې دا واته واره راځي چې موږ سره یو خپل لاره نه لري باید موږ سره کومه کوښښ
سلام علیکم زه محمد جان احمدی یو خبر خبر کوم د پښتو ولایت سیمهستاني مشتګونه نه غواړم دا چې موږ افغانان ته مرسته ماکو مرسته نه غواړو سوال وکړو موږ افغانان غیرتمن خلک دي په خپل مټو باندې نه پکا کېدل شي او په افغانستان کې چې کارونه برابر کوي او په افغانستان لري نه سعودي عربستان تاسو نه ډیره مننه او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي افغانان مرسته نه غواړي افغانان په خپلو مټو باندې روزي ګټلی شي افغانان غیرتمن خلک دي وسلام احترام
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421 شمیره بیا تکراروم 00422111421 201.
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. په کابل کې د سهار 8:30 شوې. په راتلونکي نیم ساعت کې زما همکار سید سمیع عباس ستاسو کوربه دی.